توصیه کیږي چې هغه اجرا
فور مودن. ډیر زیاته مننه خغل اسلامي لدی چې په خبرونه کې مګډون وکړ. از شما هم بسیار زیات تشکر. تا برنامه آینده خدا نگهدار.
السلام علیکم درنو دوستانو. ستړي مشي په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه اکرام الله اکرام او زما تخنیکی ملګری عبید الله عبید مو پدی یو ساته خبرونه کې هرکلی کوو. هیله ده روغ اوسئ. او رچ افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ننګرهار حسکی مینې ولسوالۍ ته تللی چرته چې د تیری جمعې په ورځ یوې خونړۍ چاودنې چې نویت یې لا هم نه دی معلوم لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. دا به هم واورئ چې اروپایي ټولنه غواړي هر څه ژر باید د افغانستان د سولې خبرې بیرته پیل شي. د دې خبرونه دوهمه نیمایي د انصاف پلټه کې او د ورکو شویو عزیزانو خبرونه ته ځنګړي شوی. هله دا هم را سره ووري. خو په فایل کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه لرو چې احمد تکل برابر کړي.
السلام علیکم. په فایل کې د خبرونو سرلیکونه. ولسمشر اشرف غنی نن حسکی مینې ولسوالۍ ته ولاړ، څو د جمعې ورځې په حمله کې لزیانمنو لسګونه کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر په یو ناڅاپي سفر کابل ته رسیدلی او په کشمیر کې د پاکستانی او هندي ځواکونو په نښته کې لږ تر لږه اووه کسان وژل شوي دي. بشپړ خبرونه. ولسمشر اشرف غنی نن د ننګرهار ولایت حسکی مینې ولسوالۍ ته ولاړ او هلته یې د جمعې د ورځې په چاودنه کې د وژل شویو او ټپیانو له کورنیو سره غم شریکي وکړه. ولسمشر غنی د جودرې کلي خلکو ته وویل چې دا برید د بشریت، اسلامیت، افغانیت او پښتونولۍ پر ضد شوی دی او ژمنه یې وکړه چې له عاملانو سره به حساب کتاب وشي. ولسمشر غنی همدراز په سیمه کې د رغنیزو چارو د چټکولو ژمنه وکړه او ویل چې د شینوارو په شپږو ولسوالیو کې به د آبادۍ او د امنیت د ټینګښت لپاره پروګرام جوړ شي، څو له دې سره د داعش ډلې او طالبانو جرلې له دې ولسوالیو ووزي. په همدې حال کې د ننګرهار د ولی ویاند وایي چې تر اوسه هم په جودره کې د چاودنې د څرنګوالي جزئیات نه دي روښانه شوي. عطاالله خوږیاني نن ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې اړه څېړنې پیل شوي دي.
د پیښې نویت په روښانه ډول نه دی معلوم، ځکه چت پرېوتی دی، ډېر نښې هلته نه معلومېږي. ځینې معلومات ښایي چې د ځانمرګې بریدګر د لمونځ کوونکو په منځ کې نظام پورې تړلو چاودونکو توګه چاودنه ورکړي، او ځینې معلومات ښایي چې دوه ځای پر ځای شوو میانونو چاودنه کړي.
د هسکی مینې د جودرې کلي په جومات کې د جمعې د لمانځه پر مهال چاودنه کې درې اویا کسان ووژل شول چې اووه ویشت یې زده کوونکي وو. په دې چاودنه کې لسګونه نور کسان هم ټپیان شوي. د اسلامي همکارۍ سازمان په ګډون د نړۍ ګڼ شمېر مؤسسو او دولتونو د هسکی مینې خونړۍ پیښه غندلې. یوناما نن د دوهم ځل لپاره یوه خبرپاڼه خپره کړه او ویلي دي چې پر جومات برید په هیڅ صورت د توجیه وړ نه دی. په خبرپاڼه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دادامیچی یا ماماتو له قوله ویل شوی چې د دې برید عملان باید محکمې ته راکاږل شي او ځواب ووایي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر نن په یو ناڅاپي سفر کابل ته ورسید. ټاکل شوی چې اسپر به له ولسمشر اشرف غنی او نورو افغان چارواکو سره وګوري. اسپر به همدراز په افغانستان کې له ډیره امریکایي پوځیانو سره هم وګوري. دا افغانستان ته د امریکا د دفاع وزیر په توګه د اسپر لومړنی سفر دی. په دې اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. د هلمند امنیتي چارواکي وایي په تیره یوه میاشت کې 115 وسلوالو مخالفینو ته د افغان ځواکونو په عملیاتو کې مرګ ژوبله وختي. د هلمند امنیت قومندان سمونمل حسام الدین هلمندی نن خبریالانو ته وویل چې په نادلي، ناوې، نهر سراج او ګرمسیر ولسوالیو کې د افغان ځواکونو په تصفیوي عملیاتو کې 90 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي او 24 نور ټپیان دي. لازادې رادیو خبرونه اوري. راپورونه وایي چې په کشمیر کې د پاکستانی او هندي ځواکونو په نښته کې لږ تر لږه څلور ملکی وګړي او درې سرتیري وژل شوي دي. له دواړو خواوو څخه بیلابیل رارسېدلي راپورونه وایي چې ښایي د تېرې شپې په دې نښته کې د تلفاتو شمیر زیات شي. د پاکستان د پوځ ویان تورن جنرال آصف غفور نن پر ټویټر په یو بیان کې د دې حملې پړه پر هند اچولې. ویلي دي چې د هیواد د کنټرول د کرښې له بلې غاړې د توپچي ډزې وکړي چې هدف یې په امدی ډول د ملکیانو په نخښه کول وو. جنرال غفور زیاتوی چې پاکستانی سرتیرو په ځوابي ډزو نه هندي سرتیری ټپیان کړی دی. د اروپای شورا مشر ډونالد ټاسک وایي له اروپایي ټولنې د برتانیا په وتو کې د ځنډ په اړه د برتانیا د حکومت د رسمي غوښتنې په مسله کې د دې ټولنې له مشرانو سره سلا مشورې کوي. د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن د یوې لایحې له مخې اړ شو چې له اروپایي ټولنې د برتانیا په وتلو یا بریکزټ کې د درې میاشتنی ځنډ غوښتنه وکړي. د برتانیا پارلمان پرون په یوه استثنایي غونډه کې د 306 منفي رایو پر وړاندې په 322 موافق رایو د بریکزټ پر ضد رایه ورکړه. جانسن په جولای میاشت کې د صدر اعظم په توګه له دې ژمنې سره په کار پیل وکړ چې برتانیا به د رواني اکتوبر میاشتې تر 1.5 نیټې پورې له اروپایي ټولنې باسي. ډونالډ ټاسک پرون پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې له جانسن سره د پارلمان له رایې وروسته خبرې وکړې او زیاته کړه چې اوس دای د برتانیا د حکومت د رسمي غوښتنې په انتظار دی. او زرګونو ته کسانو په پاریس او د جرمنی په څو ښارونو کې د سوریې په شمال کې د ترکیې د پوځي عملیاتو په اعتراض کې مظاهره وکړه. په کولن ښار کې د پرونی لاریون تنظیمونکو د جرمنی له حکومت وغوښتل چې یوازې پر انتقاد بسنه ونه کړي او د ترکیې د پوځي عملیاتو پر ضد کوټلي ګامونه واخلي. د دوی په وینا د جرمنی حکومت باید د ملګرو ملتونو له امنیت شورا وغواړي چې پر ترکیې فشار راوړي. د همبورګ، برلین، شتوتګارت او فرانکفورت په ګډون د جرمنی په نورو ښارونو کې د 4.5 زره کسانو په ګډون لاریونونه وشول. د فرانسې په پلازمینه پاریس کې هم نږدې 1000 تنو مظاهراتچیانو د سوریې په شمال کې د ترکیې حملې وغندلې.
نمغه کلا ازادي رادیو ناوري درنو دوستانو احمد تکل او چې د دې سات مهم کورنۍ او بهرني خبرونه یې وړاندې کړل. د ازادي رادیو د چي اف ام 5.15 او منځنۍ صفا 12.9 په ټول افغانستان او سیمه کې رڼا اوریدل کیږي. وړاندې اوري چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ننګرهار حسکی مینې د جودري سیمې ته تللې. دا هغه سیمه ده چې د تیرې جمعې په ورځ پکې د لمانځه پر مهال یې خونړۍ چاودنې له اویاو ډیر لمونځ کوونکي ووجل. ښاغلی غنی د سیمې خلکو ته په یو غونډه کې وویل
کوملی او بنلی سویا کی او فاجا دا حق باید پلاس واخلو.
بل خوادل ته په کابل کې د بشري حقوقو د فعالانو بنسټ د حسکی مینې پر دغه مسجد ورسته بریډ جنگي جنایت او د بشريت خلاف ګڼل او د عاملینو مجازات ته غوښتل دي.
شناسایی محاکمه علنی و مجازات عاملین این جنایات. حکومت از قربانیان ملکی و خانواده هایشان باید حمایت های لازم نماید. دولت جدا و پالیسی های محافظت از افراد ملکی.
پروانه خبرونه کې دا هم اوري چې اروپای ټولنه غواړي هر څه ژر باید د افغانستان د سولې خبرې بیرته پیل شي. دغه شان د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د سولې او اسلامي عدالت د انتخاباتي ټیم کاندید ګلبدین حکمتیار وایي د جمهوری ریاست انتخابات دوهم پړاو ته ځي.
طبیعي انتخابات میره به دور دوم و دور دوم انتخابات هم در زمستان برگزار نخواهد شد. باید بره به بهار سال آینده. در این فرصت ما به یک حکومت موقت ضرورت
داریم. روسا پوری دغه معلومه نه ده چی تاکنه دویم پړاو ته ځي کنه، ځکه تر دې دمه پوری تصفیه نه ده ترسره شوې او معلومه نه ده.
خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال وایي زبی سعادت د ښاغلي حکمتیار دغه څرګندونه رد کړې دي. زمونږ غږ له ازادي راډیو نه اوري درنو دوستانو، لکه څنګه مو چې وړاندې واوریدل افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د ننګرهار ولایت د حسکی مینې ولسوالۍ د جودري سیمې ته تللی او په دغه سیمه کې د تیرې جمعې په ورځ د جمعې د لمانځه پر مهال باندې په یو مسجد کې خونړی حمله وشوه، البته په لمنسکون کو باندې او در پورنو پاساس په دغه پیخه کې تر دریا بیا لمنسکون کې وجل شول او تر 15 نور ټپیان شول. ولسمشر محمد اشرف غنی نن د غسیمه تتللې او ورسره پلاوی او په دې پلاوی کې د امنیت شورا مشر ډاکټر حمد الله محب، د مشرانو جرګې رئیس، د ولسی جرګې لومړی مرستیال او نور چارواکي هم ورسره په دغه سفر کې ملګری وو. ولسمشر د سیمې خلکو سره بلابلې ژمنې کړې د امنیت راوستو په برخه کې، هم د شان د اقتصادي پروژو د پرې کېدو په برخه کې، دا چې دغه ژمنې څه دي او په دغه سفر کې نور څه ویل شوي دي په بلابلو غونډو کې. روحله انوري له سیمې دا راپور برابر کړی.
ولسمشر غنی نن د ننګرهار هسکې مین ولسوالۍ ته سفر وکړ. هلته یې د جمعې ورځې په 14 کې د وژل شوو او ټپیانو کورنیو سره غم شریکي وکړه. وی ویل ستاسو غم زما غم دی او د دې 14 عاملین به لمنځه وړي. هغه په خپلو خبرو کې وویل دغه 14 چې چا کړي او یې ورسره همکاري کړې د ټولو اسلامي بشري او افغاني اصولو خلاف کار کړي او دوی په کلکه غندي.
دا وړه خبره نه، دا یو وړې کلی کې یو حادثه نه و، دا د بشریت په مقابل کې، د انسانیت په مقابل کې، د اسلامیت په مقابل کې، د افغانیت په مقابل کې او د پښتنیت په مقابل کې یو شنی عمل او موږ ټول غنډ.
قومي مشرانو په خپلو ویناو کې له ولسمشر وغوښتل چې باید د شینوارو ولسوالیو کې د امنیت د ټینګښت، د ښوونځیو تعمیرونو جوړولو، د څښلو پاک اوبو او د روغتي اسانتیاوو په برابرولو کې همکاري وکړي. ښاغلی غنی وویل د شینوارو شپږو ولسوالیو کې به د آبادۍ او دلته د امنیت د ټینګښت لپاره یو کوټلی پروګرام جوړ کړي چې ورسره به د داعش او طالبانو جرړې له دغو ولسوالیو وباسي.
خاص هدایت چې زر تر زره دوی سره کار وکړي چې دا لمنه د داعش او د طالب او د نورو تروریستانو د شینوارو له مخه خینه لرې شي. زر تر زره په دې سیمه کې انشاءالله تعالی زه تاسو د مکتبو تکمیلول کړم. درېیم مسله د کویو وه، د اوبو وه، په سترو سترګو دا به مهم څه تعقیب کړي چې اړوند ده
د هسکې مینې د جودرې کلی په جومات کې د تیرې جمعې ورځې د لمانځه د ادا پر مهال په جومات کې 14 درې اویا تنه ماشومان، سپینګیري او ځوانان ووژل چې پکې 22 تنه د ښوونځي زده کوونکي وو. او په دغه کلی کې داسې کورنۍ هم شته چې په یاده 14 کې د کور لس غړي هم له لاسه ورکړي او په لسګونو کسانې ټپین کړي. د دغه 14 نوعیت لا تر اوسه هم نه دی معلوم، خو د ارګ ماڼۍ او د سیمې ځینې اوسیدونکي وایي چې ځانمرګې بریدو پیخه چې د هر څه لامل رامنځته شوی، خو په لسګونه کورنۍ د غم په ټغر کېنولې. تر اوسه د یاد برید مسولیت چا په غاړه نه دی اخستې.
نمغه غلازادی رادیو نارو درنو دوستانو و موریدل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ننګرهار ولایت تللې او د دغه ولایت د هسکې مینې ولسوالۍ د جودري په سیمه کې یې د قربانیانو له کورنۍ سره لیدلې دي. په دغه پیخه کې چې د تیرې جمعې په ورځ د لمانځه پر مهال وشوه، نږدې درې اویا کسان د سیمې اوسیدونکو ووژل شول او 15 تنه نور ټپیان شول. په همدې مسله کې پاتې کیږو. په افغانستان کې د بشري حقوقو د فعالانو بنسټ په دغه مسجد برید جنگي جنایت او د بشر خلاف غنی او د ملیونو مجازات خواړي. دغه 14 چې دریا بیا کسان پکې وژل شول، مسولیت تر اوسه چا یا کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیسته. د بشري حقوقو مدني ټولنې د فعالانو د شبکې مسولینو نن په کابل کې په یو خبري ناسته کې د جګړو پر مهال د ملکی خلکو پر خوندیتوب ټینګار وکړ. تفصیل لخن محمد سین پر راپور کې.
د افغانستان د مدني ټولنې او بشري حقوقو د فعالانو شبکه پر ملکی کسانو برید د بشري حقوقو لموازینو خلاف عمل ګڼي. د دغه شبکې مسؤلینو د یک شنبه په ورځ په خبري ناسته کې د اعلانې په خبرولو سره له حکومت او غوښتل چې د ملکی کسانو د ژوند خوندیتوب ته جدي ګامونه پورته کړي. د دغه شبکې وی مسؤل ریا جواد د اعلامیې یو برخه داسې ولوسته.
شناسایی، محاکمه علنی و مجازات
عاملین حکومت د دغه پیښې عاملین و پیژني، محاکمه کړي او جزا دی ورکړي. حکومت باید د ملکی قربانیانو او د هغوی د کورنیو ملاتړ وکړي. حکومت باید د جګړو پر مهال د ملکی کسانو د خوندیتوب پالیسۍ ته پام وکړي چې دا مسله په هیواد کې د ملکی کسانو د تلفات د کمیدلو لامل شي.
د دغه شبکې مسؤلین وویل د یاد پیښې عاملین باید تعقیب او په نړیواله محکمه کې محاکمه شي. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د جمعې په ورځ د ننګرهار ولایت د هسکې مینې د ولسوالۍ په یوه جومات کې یوې چاودنې 3 کسان ووژل او 15 ټپیان کړل. دغه پیښه په هیواد کې دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوې ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د یکشنبې په ورځ د پیښې ځای ته ولاړ او د سیمې له خلکو سره یې خواخوږي وکړه. د دغه پیښې مسؤلیت تر اوسه هیچا یا هیڅ ډلې په غاړه نه دی اخیستی. په ورته وخت کې یو شمیر کابل ښاریان هم د ملکي تلفاتو پر ډیرېدو اندېښنه ښیي او دا ډول کړنې نه بخښونکي ګڼي. سارا او علي وایي
له دولت هم غوښتنه ده چې امنیت په جدي توګه تامین کړي، ځکه موږ د حملو پر ډیرېدو اندېښمن یو.
موږ د افغان حکومت څخه غواړو چې په دغې برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي او وګړو د مرګ ژوبلې کچه راټیټه کړي تر څو د ملکي تلفاتو کچه راټیټه شي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یوناما هم په خپل تازه راپور کې چې نن خپور شوی د ننګرهار ولایت د هسکې مینې پیښه یې غندلې او دا یې هم ویلي چې د روان میلادي کال په 3 روبه کې ملکي تلفات د تیر کال د ورته مودې په پرتله په 240 ډیر شوي دي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او مرکه د آزادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
اروپای ټولنه غواړي هر څه ژر باید د افغانستان د سولې خبرې بیرته پیل شي. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استازی رولانډ کوبیا وایي دوی د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د خبرو په درېدو خوشینه دي، خو د خبرو بیا پیل باید نتیجه ورکړي. بل ورته افغان حکومت وایي سولې لومړیتوب دی او په دې برخه کې د دوی تګلاره روښانه ده. امید زهیرمل په دې اړه راپور لري.
دا ښکاري چې یو ځل بیا د سولې ځنډیدلې خبرې د پیلېدو په درشل کې دي. تازه د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی رونالد کوبیا وایي دوی هڅه کوي چې د افغانستان د سولې خبرې بیا پیل شي. ښاغلی کوبیا د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د سولې خبرو د بیا ځلي پیل پر مهال باید وضعیت او شرایطو ته پام ګام پورته شي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې دا لوړ پوړی ډیپلوماټ دا ځل اوربند له ټولو مهم او د سولې خبرو د پرمختګ او پایلې لپاره اصل ګڼي.
دې وښودله چې اوربند ممکن دی. زه غواړم پر دې ټینګار وکړم چې که دا کار یو ځل کېدای شي ولې بیا بیا نه شي کېدای. باید په یاد مو وي چې د هغه اوربند شرایط بیخي بیل وو، ځکه د امریکا او طالبانو خبرې لا نه وې پیل شوې، خو اوس خبرې پیل شوې دي او دواړه لوري په نهو پړاوونو کې سره ناست دي.
خغلی کوبیا د غشان د سولې په خبرو کې د افغان حکومت په مالکیت ټینګار ته په اشاره وایي د خبرې هغه مهال ښه پایله درلودی او ترخوا یې رڼې ترسره کیدی شي چې د افغانستان د حکومت ونډه پکې زیاتوي. بلورته افغان حکومت وایي سوله د دوی لومړیتوب دی او په دې برخه کې د دوی تګلاره روښانه ده. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندی ناجی انوري ازادي راډیو ته وویل حکومت د سولې په اړه هلې ځلې هیڅ مهال نه دی درولي، خو د مذاکراتو د پیل لپاره اساسي شرط اوربند دی.
مذاکراتو د پیل لپاره یو په شرط هم دا ده چې د تاوتریخوالي باید کم شي او اوربند وشي، چې بل هغه څه بیا مذاکرات معنا نه لري. د دې لپاره چې د مذاکراتو په جریان کې بیا داسې کوم حادثه وشي هغه حتماً متضرر کیږي او دا زموږ په شرط دی د مذاکرات لپاره.
اروپایي ټولنه داسې مهال د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو بیا پیلېدل غواړي چې د جمعې په ورځ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم وویل د طالبانو سره سیاسي هوکړه د امریکا د ملي ګټو برخه ده. خغلی خلیلزاد په خپل ټویټر پاڼه ولیکل افغانستان یوې سیاسي هوکړې ته اړتیا لري. د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د سپتمبر په 1 نیټه د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا د کابل په ششترک سیمه کې د 14 ورسره چې یو امریکایي سرتیری پکې ووژل شو لغوه شوې. مخکې تر دې دواړو لوریو ترمنځ د قطر په پلازمینه دوحه کې نه پړاوه خبرې شوې وي. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د ولسمشری په انتخاباتو کې د سولې او اسلامي عدالت د انتخاباتي ټیم کاندید ګلبدین حکمتیار وای د جمهوریت ریاست انتخابات دویم پړاو ته ځي. ګلبدین حکمتیار نن په یو خبري ناست کې ویل چې دویم پړاو انتخابات باید د موقت حکومت تر چتر لاندې وشي. بل خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون وای تر اوسه د رایو بشپړه تصفیه نه ده شوې او معلومه نه ده چې انتخابات دویم پړاو ته ځي او کنه. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان پر راپور کې.
که څه هم د جمهور ریاست د انتخاباتو لومړنۍ پایلې لا نه دي اعلان شوې، خو د جمهور ریاست کاندید ګلبدین حکمتیار وایي چې دغه انتخابات دویم پړاو ته ځي. ښاغلی حکمتیار د یکشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل هغه وایي طبیعي د انتخابات دویم پړاو ته ځي. دویم پړاو انتخابات په ژمي کې نه کیږي، باید د راتلونکي کال په پسرلي کې وسي. په دغه فرصت کې موږ موقت حکومت اړتیا لرو. موږ د سولې لپاره هم یو موقت حکومت اړتیا لرو. دغه حکومت د سولې مخالف او دریځ هم روښانه دی. په دې خاطر د موقت حکومت وجود یوه کاملا ضروري پدیده ده. ښاغلی حکمتیار ادعا وکړه چې بهرنیو ځواکونو په کابل کې ځینو سفارتونو او یو شمیر انتخاباتي ټیمونو په انتخاباتو کې لاسوهنه او درغلۍ کړې ده، او دغه شان په درملو کمپنۍ هم انتقاد وکړل چې بې پرې نه ده. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون دغه ادعا ردوي او وایي چې بهرنیو ځواکونو یوازې د انتخاباتو د ورځې امنیت خوندي کړی او سفارتخانو هم هیڅکله په انتخاباتو کې مداخله نه ده کړې. د دغه کمیسون ویان زبی سادات ازادي راډیو ته وویل په لنډو ورځو کې به د انتخاباتو پایلې اعلان او هر څه به روښانه شي.
پوره دغه معلومه نه ده چې ټاکنې دویم پړاو ته ځي کنه، ځکه تر دې دمه پورې تصفیه نه ده ترسره شوې او معلومه نه ده مخکې له مخکې ځینې وړاندوینې چې د یو شمېر کسانی کوي دا هم دغه پروسې په وړاندې خنډونه رامنځته کوي. د خلکو ذهنیت خرابېږي. دوی د پرېږدي هغه بنسټ چې د هغې مسؤلیت دی چې هغه د ټاکنو خپلواک کمیسیون دی د ټاکنو ابتدایي پایلې اعلان.
ښاغلی ساده د درملو کمپنۍ په اړه هم د ښاغلي حکمتیار د څرګندونو په اړه وویل دغه کمپنۍ له ژمنې سره سم د انتخاباتو شفافیت تضمینوي او د کوم ځانګړي کاندید لپاره کار نه کوي. له انتخاباتي محلوي سره سم ټاکل شوی و چې د جمهور ریاست د انتخاباتو لومړنۍ پایلې د تیرې شنبې په ورځ باید اعلان شوی وای، خو دغه پایلې اعلان نشوي او د انتخاباتو خپلواک کمیسون له دې عمله له خلکو بخنه وغوښتله. ښاغلی حکمتیار په دې اړه هم په کمیسون انتقاد وکړ، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویان زبی سعادت زیاتوي چې د ځینو تخنیکي ستونزو له امله چې اوس رافسوي لومړنۍ پایلې وځنډول سوې. د جمهور ریاست انتخابات د میزان په شپږمه وسول او له انتخاباتي محلوي سره سم ټاکل سوي چې وروستۍ پایلې د عقرب په شپاړسمه نیټه اعلان سي.
زموږ غږ ازادي راډیو نوري درنو دوستانو و موریدل چې د افغانستان د ولسمشری په انتخاباتو کې د سولې او اسلامي عدالت د انتخاباتي ټیم کاندید ګلبدین حکمتیار وایي د جمهور ریاست انتخابات دویم پړاو ته ځي. زموږ غږ ازادي راډیو نوري د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې د ګډې کمیټې ډېری کمی سپارښتنې عملي کړې دي. دغه کمیټې د څېړنو ارشد امیر ادریس هاشمی ازادي راډیو ته وویل چې د قانونو او پټرولیم وزارت په تیر یو کال کې د دوی له نږدې 200 سپارښتنو څخه یوازې ډیر شی په بشپړ ډول عملي کړی دی. خو د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت بیا وایي چې لسلو زیات سپارښتنې عملي کړي او نورې هم د پلي کېدو په حال کې دي. په دې اړه نور حال د واصل وسال پر راپور کې.
د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د سارنې ورزونې کمیټه وایي د قانونو او پټرولیم وزارت د دوی لخوا د وړاندې شویو 191 سپارښتنو څخه ډیر شی په بشپړ ډول عملي کړی دی. د دغه کمیټې لخوا په خبره شوی راپور کې راغلی چې د قانونو او پټرولیم وزارت د دوی د سپارښتنو په پلي کولو کې لږ پرمختګ کړی دی. د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د سارنې ورزونې د کمیټې یا میک د سیډنو امیر ادریس هاشمی ازادي راډیو ته وویل چې د قانونو او پټرولیم وزارت باید د دوه کلونو په موده کې دوی ته وړاندې شوی ټول سپارښتنې په بشپړ ډول عملي کړي، سو په خبره په دغه وزارت کې د پام وړ اصلاحات رامنځته شي.
سیز موږ گزارش پر اوس کال نشو سو یو سل یو نوې سپارښتنه درلود. اول گزارش کې چې موږ بررسی کو وست سپارښتنه عملي شوی او تر اوسه او د دویم گزارش مخه یې چې دیش سپارښتنه عملي شوی دي. نو موږ غوښتنه ده چې دوی ټول سپارښتنه عملي شي او تطبیق شي. دا کم کچه خی سفارش یو سل یو نوی سفارش خی چې مشکلات هم ډیر وو.
د میک کمیټه د موندنو لمخه د روان کال د سپتمبر تر پای پورې ل یو سل یو نوی سپارښتنو څخه دیرش په بشپړ ډول عمل شوی، اته سلويختې په قسمه ډول پلی شوی، د یو نویو سپارښتنو پلی کول ځندول شوی او د 22 پاړی هیڅ جواب نه دی ورکړل شوی. د قانون او پچولم په وزارت کې د سپارښتنو د پلی کېدو د سرنګوالي پړه د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د سرنې ورزونې د ګډي کمیټې دوهم سرنیز راپور چې نن یک شنبه خپور شوی خی چې د قانونو د تړونونو د ورکړې بهیر لا هم ډیر اوږد او پیچلی دی او د قانونو د کیندنې په لوی تړونونو کې کادستر اداري سیستم لا نه پلی کیږي. د میک پر راپور کې زیاته شوې چې د قانونو تخنیکی کمیټه چې په قانون کې راغلي لا نه ده جوړه شوې چې دغه چارې بیلابیلو مداخلو ته زمینه مساعده کړې ده. د مرکزي دولت او سیمه ایزو ادارو ترمنځ کمزورې اړیکې، د تولیداتو په حق له ناسم معلومات، د سیړونکو نامناسب چلند، د مالیې راټولول، کادستر بشری سرچینې او د چاپیریال ساتنې په ملي اداره کې اصلاحات هغه سپارښتنې خودل شوې چې هیڅ پام ورته نه ده شوی. خو د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت ویان سهون کامګار بیا د میک کمیټې لخوا وړاندې شوی راپور ناسم بولي، وایي چې د دغه راپور په اړه د قانونو او پټرولیم وزارت سره هیڅ ډول همغږي نه ده شوی. د وای دوی په ټوله کې ډېره خبرې کړې چې وزارت یوازې دیش سپارښتنې پلی کړې، په داسې حال کې چې موږ په اکتوبر میاشت کې چې کوم راپور دوی ته وړاندې کړ په هغه کې موږ د 1600 پلی شویو سپارښتنو په اړه ځواب ورکړ. دا شان 150 د اجرا په حال کې دي، نه د پلی کېدو وړ او 14 هغه سپارښتنې چې وزارت پورې اړه نه لري دوی ته وړاندې کړې، خو دوی په خپل وروستي راپور کې یوازې دیش سپارښتنې عملي وبللې او نورې نیمګړی بللی. د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د سارنې ورزونې د ګډي کمیټې د مسؤلانو په خبره د قانونو او پټرولیم وزارت لخوا د دوی سپارښتنو ته نه پاملرنه او د دغه وزارت لخوا د تړونونو په ورکړه کې ستونزې د دې لامل شوې چې ستر نړیوال پانګوال د قانونو په برخه کې پانګونې ته زړه ښه نه کړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوښونه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم بهرنۍ مسله، د امریکا دفاع وزیر وایي د هغو ځواکونو ډیره برخه چې له سوریې سل کېږي د عراق په لویدیځ کې وځای پر ځای شي. له سوریې دغه ځواکونه وروسته له هغې وځي چې ترکیې د سوریې په شمال کې پوځي عملیات درولي دي. دا مسله نوریاز نوری تعقیب کړي، نور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر وایي له سوریې د ایستل کېدونکو شاوخوا زرو سرتېرو ډېری به د عراق په لویدیځ کې ځای په ځای شي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې پر جګړې تمرکز وکړي. اسپر چې پرون یې منځني ختیځ د پلاره په الوتکه کې دننه سپرو خبره لاندې څرګندونې کولې، وویل د سوریې له شمالي برخې د امریکایي سرتېرو ایستل په چټکۍ روان دي او دغه بهیر به په څو ورځو کې نه بلکې په څو اونیو کې بشپړ شي. اسپر زیاته کړه په اوس وخت کې پلان دا دی چې دغه سرتېری د عراق په لویدیځ کې ځای په ځای شي. د امریکا دفاع وزیر دغه راز وویل چې دغه ځواکونه به دوه اصلي هدفونه تعقیبوي، یو دا چې د عراق له دفاع سره به مرسته کوي او بل د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې د ماموریت سرته رسول دي چې جزئیات به وروسته مشخص شي. یقینا په نظامي کچه به پر دې خبرې وشي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د مخنیوي لپاره د کمپاین راتلونکي مرحله به څه ډول وي. پوهېږم چې دا زما لپاره لومړیتوب دی، دوهم هم دا چې زموږ ځواکونه په مسؤول ډول له سوریې وایست شي، خو موږ ته په کار ده چې پر جزئیاتو یې کار وکړو او همدا اساسي دلیل دی چې موږ روانه اونۍ له خپلو متحدانو او شریکانو سره ګورو. که څه هم د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په عراق کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې د جګړې د بریا اعلان کړی او ویلي دي چې داعش مات شوی، خو له دې سره سره د دغې ډلې بیا راټوکېدو ته اندېښنې شته. د امریکا متحده ایالات په اوس وخت کې شاوخوا 15,000 سرتېري په عراق کې لري. د امریکا دفاع وزیر دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د سوریې په شمال کې په ډېرو سیمو کې دغه نازک اوربند چې دوه ورځې مخکې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرې موافقه وکړه چې په مقد ډول به جګړه دروي تر اوسه رعایت شوی دی. دغه اوربند هغو کرد وسله والو ته دا فرصت ورکوي چې له دې سیمې چې دوی پرې کنټرول درلود ووزي، ځکه انقرې ویلي چې د پوځي عملیاتو هدف یې په سیمه کې د یوې خوندي ساحې رامنځته کول دي چې سوریایي کډوال بیرته پکې ځای په ځای کړي. ترکیه په اوس وخت کې د شاوخوا 3.5 میلیون سوریایي کډوالو کوربنه ده. ترکیه دغه هوایي او ځمکني عملیات تیرونه وروسته له هغې پیل کړي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ناببره اعلان وکړ چې امریکایي ځواکونه به له هغو سیمو وباسي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې جګړه کې د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو ملاتړ کوو. منتقدینو په سیمه کې د متحدو کردانو ملاتړ د لاسه اخیستو لپاره دغه پریکړه خیانت بلل او ډیرو اندېښنه ښودلې چې هغه په زرګونو داعش وسلوال به چې له کرد وسلوالو سره بندیان دي له روانو جګړو سره وکولی شي چې له زندانونو وتښتي.
زموږ غږله ازادي رادیو نه اوري درنو دوستانو، دا او نور خبر شوی مطالب خبرونه راپورونه او ویډیوګانې زموږ پر ویب سایټ کې هم لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي. زموږ د ویب سایټ پته ده www.azadiradio.com یا هم ازادي رادیو